پېښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړې دي. دا خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د پنجاب نگران حکومت وایي د العزیزیا سټیل ملز په مقدمه کې د نواز شریف سزا معطل کړې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. او د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ډلې د ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب نگران حکومت وایي په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې نواز شریف ته اورول شوې سزا معطل کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله عدالت ته لیږلې ده. نواز شریف وار لمخه د ایوان فیلډ او العزیزیا سټیل ملز مقدمو کې هغه ته د اورول شوو سزاګانو خلاف د اپیلونو بیا بحالولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړې دي. د نواز شریف وکیل امجد پرویز پرون په جمع کړو درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د دوی د دلیلونو تر اورېدو وروسته پر انصاف ولاړه پریکړه وکړي. د پاکستان احتساب عدالت د 2023 د دسمبر په 24مه نواز شریف ته په العزیزیا سټیل ملز مقدمه کې چې د نوموړي پر ضد درغلیو په تور جوړه شوې وه د وکاله بند او یو نیم ارب روپو جرمانې سزا اورولې وه. بل پر نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت د هغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنې د راتلونکي نومبر میاشتې تر 20 نیټې پورې وځنډول. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنه ټپي کړي دي. د بنو د میریان تانه او چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال وړي ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. دوی په وینا په دې برید کې دوه پوځي عسکر وژل شوي او د یو لیفټنټ کرنل په ګډون درې تنه ټپي شوي دي. جبهت الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د ګیس د پایپ لاین له شمالي وزستانه پیل شوی دی چې د بنو د بکاخیلو او میریان سیمو له لارو د پنجاب میاوالي ته غزبل شوی دی. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو لملاتړه لاس واخلي. د سند او بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیرانو حارث نواز او جان محمد اڅکزي پرون د اکتوبر پر 23مه په کراچۍ کې شریکي خبري غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ناقانونه کډوال به له ملکه باسي. دوی ویل سیاسي ګوندونه دې پر دې موضوع له سیاسته لاس واخلي او د حکومت دریز ملاتړ دې وکړي. جان محمد اڅکزي وویل
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے
کہ کم سیاسی گن د غیر قانونا کڈوالو سر ادری گی ندا باد ریاست پاکستان سرا د ہوئی جگڑا تصور کولے شی
جنگ تصور ہوگی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته له ملک د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې د اکتوبر پر 23مه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د هرات پر درې څلوېښت زره زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. تر دې وړاندې هم ځینو مرستندوی ادارو او هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي. متحده عربي اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون هم پرانیسته دی. ملګري ملتونه وایي په هرات کې د تېرو دوو اونیو زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان وژلي او 2000 نورې ټپي کړي دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغېزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. د اسرایلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډیرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرایل پوځ تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. د فلسطین د سیاحت وزارت ویلي چې د اسرائیلو د تیرو دوو اونیو بریدونو کې وژل شو شمیر تر 15000 وخته دی. پر غزې د اسرائیل دا بریدونه د حماس ډلې د هغو بریدونو په غبرګون کې پیل شوي چې د اکتوبر پر 8مه د اسرائیل په جنوب کې تر 1400 زیات کسان ووژل. اوس تر د کرکټ خبر درکو. د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا تر پچی ټاس ګټلو وروسته بیټنګ وکړل او بنگلاديش ته د 323 منډو هدف ورکړل. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. په درې ورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې. جنوبي افریقا تر اوسه په څلورو لوبو کې درې او بنگلاديش بیا هم په څلورو کې یو ګټلې ده. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه پرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. وسلوالو بیګا د بنو په میریان کې پر پوز برید کړی دی او دوه عسکر یې وژلي دي. د بلوچستان په چمن کې د ځایي تجارانو احتجاج نن پر څلورم ورځ هم وبخې روان دی. دغه سیمې یو مزدور کار وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی پرېږدي چې افغانستان خوا ته په آزاد تګ راتګ او روزګار وکړي.
باید موږ 500 مزدور راایل شي موږ د پخوا پر شان پر شناخته کارت او پر دسکرا باندې واوړو راواوړو.
د کوز جنوبی وزیرستان د دوه کومونو ترمنځ له تیر یوې اونۍ راهیسې د ځمکې پر سر جګړه روانه ده. د شکایي اوسیدونکو حکومت غواړي چې له وسلو کارونکو څخه د هغوی وسلې واخلي.
حکومت دا دې دي چې مو خاص داسې قسم اقدام وکړو چې دلته غټه وړه اسای استعمال کو پاتې ته څه فجار ورکولای شي.
او د خوست اوسیدونکو بیګا د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان بریا ولمانځله. پیره دال مشال رادیو سره اوسئ. اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته. تیر شپه د بنو په میریان سیمه کې وسلوالو پر پوز برید کړی چې پکې دوه عسکر وژلي او د یوه لیفټنټ کرنل په شمول درې تنه نور یې زخمی کړی دي. د میریان تھانی پولیسو یو چارواکی د نوم نه خول په شرط مشاله ډوتا په خطایت کړی او ویلي دي چې هغه پوزیان په سیمه کې د ګیس پایپ لاین جوړولو د کمپنۍ په حفاظت مامور ول. د چارواکی زیاته کړی چې په جوبلو کې د کمپنۍ یو کارکونکي هم شامل دي. جبهه الانصار المهدی خراسانی وسلوال ډلې د برید ذمہواری منلې ده. تفصیل لسیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په درویشتمه د شپې بنو میریان سیمه کې وسلوالو د غلطه د ګیس پایپ لاین تیرېدونکو کمپنۍ په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړي چې دوه فوزي عسکر یې وژلي. د فوز یو افسر لیفټنټ کرنل او ګیس کمپنۍ یو اهلکار په ګډون درې نور یې ژوبل کړي دي. جهاد الانصار المهدی خراسانی وسلوالې ډلې د برید ذمہواری منلې. د شمالي وزیرستان شونه شروع شوې د پنجاب میاولي تر رسون کې ګیس پایپ لاین د بنو بکاخیلو او میریان سیمې نه تیریږي چې وخت په وخت په ځای ولس احتجاجونه هم کړي او غوښتنه یې کړې چې لومړی د غلطه ځای خلکو ته ګیس ورکړي. خو سونه وړاندې د انتظامی او ځایي مشرانو ترمنځ مذاکرات وشول. د ګیس پایپ لاین غځولو اجازت یې ورکړ او بکاخیلو په مقام د خلکو د غوښتنې سره سم ورته حکومت د ګیس ورکولو اډه هم جوړه کړه. د پاکستان فوز اماړي کو څنګه ایس پی آر د بیان تر مخه د اکتوبر په 14 هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول او ځوابي کاروایي کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې یو بل ژوبل کېدو دعوه کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمہواري منلې وه. د اکتوبر په 14 هم د فوز اماړي کو څنګه رسنیو ته استول بیان کې دعوه کړې وه چې میرعلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، څلور یې ژوندې نیولي وو. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی وو. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو جاني خیل او لکی مروتو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. د وسلوالو زید د غلطه د فوز او پولیسو هدفي عملیات هم د سمودینه دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان او فاکیو حکومت له خوا افغانستان سره پر پوله د تګ او تګ لپاره د پاسپورت لازمی ګرځولو پریکړې پر ضد نن پر سلورم ورځ هم د بلوچستان په چمن کې پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې په خوا په سیر دي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ خلکو ته په شناختی کارډونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخو د پاکستان حکومت ویلي چې په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه کړې ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې د اولې نیټې څخه به عملي کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د انجمن تاجران او سیاسي ګوندو لخوا پرلت د تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دی. د پرلت برخوالو ویلي دي چې دوی د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله د افغانستان سره د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ نظام یا و شرط منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په درویشتمه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د چمن د لغړی اتحاد سرمنشي غوث الله وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت شرط ونه منی.
تقریبا زموږ لزر کسان اته زر کسان رات رحمت لغړیان دا پیکیج والا لغړیان اوړي ور اوړي د دې پیکیج باندې پیلاله موږ کو سرکار ته دا خواست کو چې موږ د 500 مزدوري ده باید موږ 500 مزدوري راایلات شي. موږ از په خوا پر شام پر شناخته کارت او پر دسکرا باندې واوړو راواوړو. پاسپورت چې د اس کله موږ نه منو نه موږ ته مننګ ده دا دونه خلک پاسپورت جوړولای نشي. د پاسپورت موږ سخت خلاف
دوی د پرله دغه وروسته پیل کړی دی. کله چې د چمن پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د افغانانو پر تذکره او پاکستان ته د راپرېښېدلو څخه ډډه سوې ده نو دغه په جواب کې پر پوله افغان سرحدي چارواکي هم پاکستاني وګړي پر شناخت کارت او سپین بولدک ته نه پرېږدي. چې له امله د افغانستان په آزاد ویش منډۍ کې کارکوونکي ډېری تجار د تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د دې تجارو په خبره چې د چمن د زرګونو خلکو روزګار د چمن د سرحدي پولیس سره جوختي د سپین بولدک د منډۍ سره تړلی دی او زیاتره خلک چې کله په ورځ کې یو وار ولاړ شي او بیا راشي نو د ځان سره یو شی وړي او بل راوړي چې له امله د دوی روز ګذر کېږي. د چمن د سرحدي وضعې په اړه د وړو تجارو ترڅنګ د چمن د سیاسي جماعتو لخوا هم غوښتنه سوې ده او ویلي دي پکار دی چې د پاکستان مرکزي حکومت د افغانستان سره پر پاسپورت د تګ راتګ پریکړه بیرته واخلي. خو حکومت په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پاسپورت د تګ راتګ څخه به په سیمه کې د ترګرۍ او نامنۍ مخنیوی وسي. په دې اړه د اکتوبر په 28مه نیټه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي او مشالډو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له امله دوی پر یاد بارډر و پاسپورت او ای یا الکترونیکي تذکرې ته اړ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوری دلی، اولی دلی شن
د سند صوبې د کورونا او د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونه باید د حکومت د هغه دریځ ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشت تر پایه ټول غیر قانوني کډوال د پاکستان له خاورې باسي. تر دې مخکې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه بېل شوي خوشحال کاکړ ډلې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال پر حکومت غږ کړو چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پاکستان نور ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام فی او نورو هم په روستیو کې پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو له تنګولو لاس واخلي. پاکستان وایي قانوني افغان کډوال ته څه نه وایي خو هغه کډوال وباسي چې اسناد ورسره نه وي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر ریټایر بریګیډیر حارس نواز او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د اکتوبر په 28مه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبری غونډه کې تکرار کړي چې د غیر قانونا غیر ملکیانو د ویستلو په ورکړې شوې نیټه کې یو اونۍ پاتې ده او د 1 اکتوبر وروسته به ټول غیر قانونا غیر ملکیان یو یو لټول کېږي او ویستل کېږي. به دوی ویل د ویستلو خبره د ټولو غیر قانونا غیر ملکیانو په ضد ده، یوازې د افغان کډوالو نه ده. خبری غونډې ته جان چغزئی په خپل وینا کې وویل غیر قانونا غیر ملکیان په ملک کې نشي پاتې کېدی. سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او دا د پاکستان د ریاست فیصله ده.
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای کوم سیاسی ګوند د دوی د غیر قانونا کډوالو سره ودرېږي او د هغوی خبره کوي نو دا به د ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولی شي،
جنگ تصور ہوگی.
جان چغزئی ویلی په بلوچستان صوبہ کې هم دوی ته ځنې داسې شکایتونه ترلاسه کیږي چې سیاسي ګوندونه د افغان کډوالو په شا ودرېږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې پښتنو ملت پالا او مذهبي سیاسي ګوندونو د افغان کډوالو په ویستلو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. له دغې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلي وو که افغان مهاجرین د پاکستان اوباسي نو بیا باید چې پاکستان د کشمیر او د هندوستان مهاجرین هم د دې ځای نه اوباسي. د پاکستان حکومت د دې پریکړې پاړه بیا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دې اړه په پیښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د نړۍ بشري حقونو تنظیمونو ته بلنه ورکوي چې راشي وګوري چې په پاکستان کې د انساني حقوقو په اکلا د افغان مهاجرینو سره څه چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د افغانانو په ضد روان عملیات غندلي او ویلي چې په سن او نورو ځایونو کې افغانان زورول کیږي او په زور وستل کیږي. د پاکستان څخه د غیر قانونه کډوالو د وستلو پریکړه د نګرا حکومت په وخت کې شوي او په دغه مسله ځنې بحثونه هم پیل شوي دي چې نګرا حکومت څنګه کولای شي چې داسې ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال اشرف خان بیا وایي نګرا حکومت قانون سازی نشي کولای خو پالیسي مخ په وړاندې بوتلی شي. د اکتوبر په درشتمه نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے یا
مونږ ټول په دې خبر یو چې پاکستان کې د افغانستان او نورو گاونډیانو په حوالہ کلا پالیسی جوړیږي نو هغه په حقیقت کې فوج جوړوي او حکومت بیا هغه فیصلی عملی کوي. زما هم خیال دی چې د افغان کډوالو په حوالہ چې کوم ګامونه پورته کیږي دا د هغې په تناظر کې دي.
ریفیوجیز کے حوالے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہے.
نوموړي ویلي چې د دې په شازن نور علتونه هم دي، لکه په پاکستان کې پروستیو کې بریدونه کېدل او د هغې په اړه ویلي چې هغه د افغانستان د لوري نه شوې دي. بل دا چې پاکستان اقتصادي مسله ده او د ډالر وړو خبرې هم کیږي. خو اشرف خان زیاته کړې چې پاکستان کې زیاتره قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال دي او د دوی وستل داسې اسان کار نه دی او بل په پاکستان په دغه لړ کې نړیوال فشار هم دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجریت نړیوال سازمان د پاکستان نه هم غوښتي چې هغه افغانان دي خوندي کړي څوک چې تحفظ غواړي او بیرته افغانستان ته د تلو سره د خطر سره مخامخ کېدای شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم د افغان کډوالو موضوع په پېښور کې د بورډ په نوم یو بازار له تېرو څو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو یو مشهور بازار دی. ځایي انتظامی دا بازار د تېر خالی پر ورځ ړنګ کړ. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرون هلته ورغلی وو او له افغان کډوالو دکاندارانو سره خبرې کړې دي چې دغه بازار له ړنګېدو وروسته دوی په څه حال دي. رپورټ د یو دکاندار په غږ پیلي کې.
زما نوم فراز دی او د ننګرهار اوسیدونکی والله. بس مالونه هم دلته لګولي وو، دا کال کېږي چې دلته مونږ مالونه ډېر مالونه هم لګولي وو. بس مونږ ته خبر را نه کو، بلډوزرې وي او سیسټم وو. بس سبزیان هم نیر ته لاړه کوو، تختونه هم لاړه کوو او بس کسان هم نیو. مونږ ته ځان سیډ لګو او نورې ښه نسخان مونږ ته راغو. والله بل هیڅ نشته مشره. بس همدا رېړه ده، یو دې رېړې ته هم سترګې دي، یو ما غله ته سترګې دا چې نه نو بس در په در به سبا کو ته مونږ ته لارو خای سبا کو.
د بورډ بازار د اتحادیې مشر سید نقیب باچا په خبره دوی ته د حکومت لخوا د تجاوزاتو خلاف اپریشن کولو هیڅ کم خبر نه ورکړل شوی. سید نقیب باچا د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل،
خو زمونږ یو وکیل شته، هغوی ته مو ویلي، کمشنر صاحب ته مو ویلي، ډیپټي کمشنر صاحب ته، ټولو ته مو ویلي چې تاسو دغه پوه شو د اپریشن دلته کوو. دغه اپریشن چې تاسو کوو نو دې خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وی په دې چې دلته خلک د لکونو د کورونو په مالونه دلته پراته وو د خلکو. او تاسو هیک دم رالی او د سلور سایډ نه پوه شولی په دې باندې اپریشن شروع کړ. نه مالی ستو ته پرېخوسته، نه د سامان ستو ته پرېخوسته او پاتې شو د اپریشن نه وروسته. اوس په خلکو کې داسې یو خوف خو راس پیل دی، داسې پیل دی چې پولیس هم ګرځي، ټرافیک هم ګرځي دلته، خاص کر دی خو هغه رېړو خاطره ګرځي چې ډېرې واره
یاد اپریشن په داسې حال کې شوی چې د پاکستان حکومت ویلي چې په ملک کې میشت ناقانونه مهاجر به د نومبر د اولنې نیټې پورې د پاکستان نوزي یا به وباسل کیږي او د نوتلو په نتیجه کې بعد هغوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي او مالونه او کورونه به ضبط کیږي. په ټولنیزو رسنیو په ضلعي انتظامیې د اپریشن وروستو سختې نیوکې شوي چې په بورډ بازار کې یاده کاروایی د افغان مهاجرو د زورولو د لړۍ یوه کړۍ ده. خو ضلعي انتظامیه دغه تورونه ردوي. د پېښور ټاون علاقې مرستیالي کمشنرې صبرین سبا مشال ریډیو ته وویل،
نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منتھ نه د انټي انکروچمنټ اپریشن سټارټ دی او دا به اول اوور پېښور کېږي. په هر ځایونو کې چې کم ځای کې پرمننټ سټرکچر جوړ شوی دی، کم ځای کې ټمپرری انکروچمنټ دی، دا به مونږ کنټینیو ساتو. دا مونږ عام عوام ته پاره چې کم تکلیفات وو، کم پلارو کې مشکلات وو، ٹریفک دپاره پرابلمز وو، گاڑی نشو تیرے دے، اغه عوام دپاره مونږ ریلیف ورکړی دی او دا یو پبلک کاز دپاره دار څه شوی دی.
د بورډ بازار اتحادیه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغلته د روزګار کوونکو لپاره د جلازې ورکړل شي چېرته چې هغوی د حکومتي چارواکو لخوا بیا نه زورول کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د اوس مشال ریډیو سره یې پرون په کورمه کې د یو شی وګړي تر وژنې او د یو بل تر ټپي کېدو وروسته حالات بیا ترنګلی شوي دي. د نامنای دا پیښه په خیرالدین کلي کې شوې ده. تر پیښې وروسته ځینو بل وګړو د سنیانو کورونه وران کړي دي. پولیس وایي تر دې دمه یې د حالاتو کابو کولو هڅه کړې ده، خو د وضعیت د خرابېدو امکان شته. د سیمې خلک بیا وایي ځینې لارې تړل شوي دي، موبایل نیټورک بند دی او امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې په خیرالدین کلي کې دوه تنانو د وشتلو پیښه تر رامنځته کېدلو پس مبینه شیعه سنی ډلو پر یو بل حمله کړي. د پیرکایم اوسیدونکو او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته د نهې پشپا ویلي کله چې پرون ماسپخین یاد پیښه وشوله نو ځینو بلوګرو په شیلوزان تنګي کې د سنیانو کورونه وران کړل او وروسته بیا پر ساتین بای پاس د کرشو ګاډی او د هغه ډرایور اسرولو په صورت کې د مخالف فریق ردعمل مخه تر غلې. حکمتیار زیاتوي که څو هم تر مذاکراتو پس د شیاګانو ګاډی رخلاص کړی شوی، خو ډرایور غیب دی او بل دا چې تګ راتګ لارې هم په پوره ډول محفوظ نه دي.
کورونه وسیزول هلته کوم مال مویشي او هغه هم سفرې لپته دي او کسان خو څوک مړه او زخمیان نه دي، خو هغې په نتیجه کې بیا په لور کورم په بای پاس باندې د شیلوزان تنګي خلک دلته راووتل، هغوی دلته روډ بلاک کړل او په هغې په نتیجه کې یو ګاډی چې هغه کرشنا بار و هغه یې ونیولو، هغې سره یو کس هغه د بلشخیلو د ټوپکۍ اوسیدونکی و هغه هم ونیولو. هغه اوس پرې ورک دی، پاتې نه لګیږي، خو امکان دی چې هغه به شپې ناوخته پرې برآمد شي.
پر درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلي کې نامعلومو کسانو هله د لقمن خیلو پر اوسیدونکو برید وکړلو چې هغوی له شیلوزان تنګي خوړې بجري د راوړلو لپاره ټریکټر بولی وو. په پیښه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی. تر هغې پس پر شیلوزان تنګي مقامي لښکر ورغلو او د سنیانو کورونه ړنګ کړل. په سیمه کې د غټو وسلو استعمال هم شوی، خو تر اوسه د ځاني زیان رسیدلو اطلاعات نشته. ویل کېږي چې مقامي لښکر د متاثرینو هغه کورونه وران کړي چې په 2001 کال کې فرقایزه جنګونه تر شروع کېدلو وروسته هغلته تر پرېښودلو پس خالی پرتول. د لقمن خیلو مقامي مشر تجمل حسین مشال لوډیو ته وایي که څه هم د دوی خلک په نخښه شوي حکومت وران کړي او نه بل غیر قانوني ګام اخستي.
قوم لوړو جنازې مو چاته کې حکومت او وزیر نگرانی کې مختلف جنازې راوړلې او مو د خیرالدین مازه تقریبا د غرایز علاقه 712 کیلومتر لار دي. مدا غنه ورسته مختلف جنازې دفن کې مو هیڅ قسم ته حرکت نه دی کړی. سمول خیا
په کورمه کې تر حملو پس حالات لا هم خیر یقینی دي. پر سیمه کې پر لارو تګ را تګ نه کیږي. حکومت هغلته پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروري اقدام به اخستلی شي. تروسه پورې حالات ټیک دي، خدا خرابیدلی هم شي. یو تن مړ او یو زخمی شوی، بل یو خالی کور ته هور اور اچول شوی. موږ دواړه طرفه د اهل تشیع او اهل سنت فعال مشروعیت ساتلو لپاره ګامونه اوچت کړي. پولیس او آرمی چمتو شوي، انتظامیه هم خپل رول لوبوي. دواړه خوا مشرانو سره په تماس کې یو. څوک نه غواړي چې حالات خراب شي. موږ ته د سیمې امنیت برقرار ساتلو ډاډ راکړی شوی. موږ هم امید لرو چې حالات خراب نشي او دا مو کوشش هم دی.
کوشش
بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کورما کے جولائی یو معاہدہ شویچ پہ حاگے کے شی سنی ڈالے پر داغ خبر پہ بن کر شوی چپ کم زیا کی داسی ناخوخہ پہ خرا مینس تشی نسوک بہ پخلا سے نہ کبھی بلکہ حکومت تب گوری اور حکومت دخل کو بتاؤن با اصل ملزم تا زان رسوی معاہدہ کی دی چکا کم فری خلاف ورزی اکڑی نلویا جرگا اور حکومت بورنا دولس کروڑ روپے جرمانہ خلی اور دہاغ خلاف با قانونی کاروائی پا عمل کراولی. طارق رکزے مشال ریڈیو پیخبر. مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبی وزستان په ګورګورا سیمه کې د ځمکې پر سر د زلی خیلو او خوجل خیلو ترمنځ لتیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې پر یو بل سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. عام ولس وایي د سیمو یې په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته دوی انګیرله چې دا ډول جګړې او شخړې به ختم شي، خو په خبره یې چې داسې ونه شوه. دوی حکومت ته د منځګړیتوب غوښتنه کوي. د سیمې چارواکي مشالو ته ویلي چې د جرګې له لارې د راپورته شوې د نوې شخړې د حل کوښښ کوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلع خیل او خوجل خیل قومونه په ګورګورا سیمې ځمکني اختلافات باندې د تیرې اوه ورځې راهیسې د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوست دي. د شکۍ اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
دوی ہفتے نا گرگورے پا مکام بندے ڈیزل لکھیلے وہ جو خوجا خیل دو کمیونا دی لیدر پا ماس کے دیمزا کی شخال روانا دو پاٹا و وارا وستا ازدانا تاور بندے پا کی اجتماع شوالا و بدا کے زخمیون ها وشوال مرا ها پا کیا وشوال نو دور تا ڈی پی او شتا دای دیمی سیول انتظامی اشتا دای نیز حکومت تا دا بیدی دی چی پا گیتینا بندے و دا سی بیاری دی چی پا ہم دے خال کے امو درف سی پا بندے توس دے خال کے ناواش دے بلائی شای چی کم ما خال دا سی کسم اقدام و کچھ دلتا غٹا والا
دیوڑ سیم سرا تعلق لارن کئی خبریال نورالی وزیر ویائی چدر سمرا پوری پذیلاک دی پولیس ادارہ و عدالت فعال شوا نوی ترغی وقت پر و پسیمک مکانش خڑوکش و مرگ جبلا راوناوی
استعمال مکمل بحال شوائے پولیس سسٹم تھانہ سسٹم عدالتی سسٹم چپرا مضبوط شوائے در دراز سردی رنگ دا عمری.
مشال ریڈیو چدے گورگورے مکانی شخړې په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی. هغوی وویل سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکیو د ګورګورې سیمې ځمکني اختلافات سره په سیمه کښې قومونو ترمنځ نور ځمکني اختلافات حل کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې و مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي.
مشال لیډیو زارودیم کو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د پنجاب نگران حکومت وای په العزیزیا سټیل میلز مقدمه کې نواز شریف ته اوربل شوی سزا یې معطله کړې ده. د پنجاب نگران اعلی وزیر محسن نقوی نن په لاهور کې رسنیو ته وویل چې دا مسله یې عدالت ته لیږلې ده. بل پلو نواز شریف نن په اسلام آباد کې په توشخانه مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت دغه ضمانت منظور کړ او د مقدمې اورېدنه د راتلونکي نومبر میاشتې تر 6 نیټې پورې وځنډوله. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستان دوه عسکر وژلي او درې تنې ټپي کړي دي. د بنو د مریان تاڼې او چرواکي د نوم نه خوله په شرط مشالډو ته ویلي چې وسلوالو بیګا په همدې سیمه کې د ګیس پایپ لاین تیرونکي یوې کمپنۍ پر امنیت ساتونکو برید کړی دی. جبهة الانصار المهدي خراسان نومي وسلواله ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان د سند او بلوچستان حکومتونو د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ناقانونه کډوالو ملاتړه لاس واخلي. دوی ویلي سیاسي ګوندونه د پردې مسله پر دې موضوع له سیاست لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون هلته میشتو ټولو بې اسناده خلکو ته له ملکه د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي ډېر ژر به د افغانستان هرات ته اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ولیږي. د ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د مرستې په هرات پر درې څلوېښت زره زلزله ځپلو کورنۍ وو وویشل شي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د وروستیو زلزلو 90% اغېزمن ښځې او ماشومان دي او دا چې هغوی مرستو ته اړتیا لري. او د اسرائیلو پوځ ویلي د حماس ماتولو لپاره د ډېرو سختو بریدونو تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما خبرداری ورکړی چې د اسرائیلي پوځ تګلاره انساني زیان ته پام ونه کړي نو دا به بیرته د اسرائیل په تاوان تمام شي. او د کرکټ خبر دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ کړی دی. بنگلاديش ته د 303 منډو هدف ورکړی دی. بنگلاديش دا وخت بیټنګ کوي. د اتو ورونو کې تر دې دمه 2 منډې جوړې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. مشال ریډیو ته تاسو وګی دی بل رپورټ ترازو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار خبرداري ورکړې چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو لاله له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د طالبانو حکومت د سیګار د رپورت د موندنې رد کړې دي. سفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیستی لکه د جعلي نا دولتي موسسو جوړولو او اخاذې یا شوکو له لارې. سیګار په دې ترتیب خبرداری ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیه سکتوره د بهرنیو موسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده موسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا دولتي موسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 150 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي موسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نا دولتي موسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاوو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ګزرن یا پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. په دې ولایتونو کې یو خوست هم دی چې روغتیایي مسولینې وایي په کمپاین کې به د دې ولایت څه د پاسه درې نیم لکه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین کړي. دوی زیاتوي چې د کمپاین په پرانیز غونډه کې یې له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په څیر له مزور کوونکي ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره خامخا هغوی واکسین کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د واکسینو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله احمدی مشال رادیو ته وویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسینو له پوښښه خالي نه ده او د واکسینو د تطبیق ګرځنده ټیمونه به ځانونه ورورسوي.
نیک بختانه وزن په ضد ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنې نه لوندې وي واکسین لوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. په خوست کې هیڅ داسې ساحه نه لرو چې د واکسینو د کوشش نه پوهېږي.
د خوست د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ګوزان څخه د پاکې ټولنې او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیمارۍ له کبله د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار نشي یوازینۍ لاره همدا واکسین دي. د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه مور پلور ته مو دا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په آینده کې کوم فال جوړ کړئ او که چېرته تاسو دا واکسین ورکړئ د هغې نه به مخنیوی شوی د ماشوم په تاسو حق ده. د وخت مزه یې کوئ د کاسې دوسته درسي هغې ته په وخت هغه ماشوم روبوسئ تر څو چې هغې ته خپل واکسین ورسوي.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا 2000 انکاري کسان ول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوی دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غواړي چې ماشومانو ته د واکسینو لګولو د انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره دې په خپلو برخو کې مرستې وکړي. قومي مشر حاجي شوالی خان ویل
هر چا د پوره په کور دي چې دا خپل اولادونه ماشومان واکسین کړي او د دې د پوره کوم خنډ جوړ نشي چې دا موږ نه واکسینو. باید هر وخت کوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کړي هغه ته خپل ماشومان روبوسي او واکسینې.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. که څه هم په نوره نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوي خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګزارن مثبتې پیښې موجودې دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړي او د غیر آئینی کار بدل دی. د اکتوبر پر 23 د سپریم کورټ 15 کسیزي جرګه د هغو درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عام وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوي ول. د سپریم کورټ بینچ په پریکړه کې ویلي پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د 2023 د مې پر 9 د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسي تاسیساتو ته زیان اړولی و. تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي ول چې ورڅخه د ځینو هغو خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې روانې وي. د موضوع تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو خلاف مقدمې کلدم کړې دي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په 23 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو خلاف ورکړل شوي وو. د سپریم کورټ بینچ په خپله فیصله کې وویل چې پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د سپریم کورټ د فیصلې په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کسیم مشال دوی ته وویل
تیر ظلم چې دوی ملټری کورټس کې دوی د فاټا په کیسه کې آپریشنز دي کړي نو دوی ورته چیر د دهشتګردي په عام عدالتو کې د دې کیسونو نشي لري د ملټری کورټس کې مو چلو نو بیا دغه د پاره باقاعده آئینی ترمیم سو یو د دوه کال د پاره دوی ته اختیار ورکول سو چې ملټری کورټس چلولای شي. د دې علاوه دوی دا اوس دا ور د پی ټی آی پر کارکونانو باندې چې بای پر کینټ باندې حمله کړي دا چکم بنچ و د خور لاوري ورځي راسه په دغه ځین باندې باندې جوړ چې دوی دا شی کاله دم کوي. نو ډیره ښه فیصله ده، د جمهوریت لپاره ډیره خوشاینده خبره ده، د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره.
د بنچ ټولو غړو په متفقه فیصله کې ویلي چې کله کوم عام کس خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه روانه نو هغه هم کل عدم ده. د دې درخواستونو د اوریدنې لپاره د سپریم کورټ بنچ نه بدلولو په اړه په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر مطیع الله جان مشال رادیو ته وویل.
ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب موجود نہیں ہیں؟ یا اس
سوال کی کہ پتہ بینچ کے جسٹس قاضی گیسا والے نہ ہو اور یا دا بینچ والے نہ دے بدل کر شوے اور یا دا چرے دے درخواستوں دور دند پر تردے لوئی بینچ والے نہ شو جوڑ اور یا فل کورٹ والے نشتا. خبر ادا چ کلا دا کم بینچ یو گڑے پدا سے حال کی ریٹائر چھ کیس تردے رہا دا اور دل شوی وی نو بیا پ بینچ کی بدلو نہ راوستل کی گی. دا کیس تہ پخونی چیف جسٹس عمر عطا بندیال پ مشرے کش پ کسے بینچ اور دو دا خاغد ریٹائر کدو نہ پس پنجہ جان پاتش والا اور کیس تردے رہا دا اور دل شوی وی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندی پنجاب جان دا ایزنی رخصونه وژنه کولی شي
تمام آئینی معاملات کو سن سکتے ہیں.
بنہ امید عمران خان د نیول کېدو خلاف ته هغه د پلایانو په احتجاج کې پوځي تاسیساتو ته توان رسیدونه پس پوځ ویلو چې پرې تړاو د یو سل دوه کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې دي خو تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې کرنل انعام الرحمن ایډوکیټ چې د لدرکه کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاده مقدمه کې هم فریق وو وایي چې د عمران خان په خپل حکومت کې نهه ویشت کسانو ته پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه. ده وویل چې ده او د ده ملګرو د هغې سزاګانو خلاف په هایکورټونو کې اپیلونه کړي دي. په پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف خلاف دا مقدمہ پڑا دا مشال رڈیو تا اویل.
9 مئی پاکستان کا ایک بڑا افسوسناک دن تھا. اس دن ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز
نے ہم امید پاکستان دا تاریخ کی افسوسناک اور رضوا پدا اور دیو سیاسی گن تحریک انصاف غڑو اور مشران پر کوزی و دنے و حملے وکڑے پدوا سو زینو کے داس حملے شوی دی پر یو وقت بڑے بڑے زینو حملے کو لاخ کر کے چدا یو لوی سازش ہو تو دے شہیدان و یادگار نو ہم رنگ کل صرف کم دفتر یا کورٹ توان رس درے نو کے دیش چفو صبر کڑے ہو پر شہیدان پر بجتے پر فیصلہ کچ پدوی پر کوزی عدالتوں کے مقدمے و چلا لیے.
تو اس پر پھر فوج نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے.
دا پاکستان پر لیدے دے پیسلے ممکنہ اثراتو پڑا پا اسلام آباد کے وکیل ایمل خان ایڈوکیٹ مشال رڈیو تو ویل
دا نن چکم دا سپریم کورٹ پیسلہ راغلی دا دغی پا خلاف با وفاقی حکومت اپیل لگے وی دا تا اٹرنی جنرل پلار بانی تاست تو واضح معلوم دا چی دا وقت دا پاکستان پا عدالتونو چی او خاص کر پا سپریم کورٹ چی یو دیر واضح یو تپریک چی دوی ڈلی جوڑی شی وی دی چی دا غلا وجی دا انصاف او قانون او دا این په بنیاد پیسلو بجائے ذاتی خوش او ناخوش روانی دی دغه اثرات به ډیر خراب وی په عدالتونو باندې.
د سپریم کورټ بینک د نهمۍ په تړاو نیول شو یو سل دوه کسانو په حق له وویل چې په دوی د په عام فوجداري عدالتونو کې مقدمې وچلیږي. د سپریم کورټ د بینچ مشري جسټس اجاز الحسن کوله. په بینچ کې ردنه علاوه جسټس منیب اختر، جسټس یحیی اپریدی، جسټس سید مظاهر الدین نقوی او جسټس عائشه ملک هم شامل وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پدا سیال کې خیبر پختونخوا ته د وفاقي حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه ورکول کیږي او په کمی مالیاتي کمیشن کې هم دې صوبې ته خپله پوره برخه نه ملاویږي. صوبایي حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د صوبې نگران اعلی وزیر پر استوي کې وفاقي حکومت یو ختم استولی دی چې بقایا جات ورته ادا کړي خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. له همدې وجې د خیبر پختونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بونیرے په دې رپورٹ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 13 مودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولې چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بینکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ورباندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبله په صوبا او ځانګړې توګه په خوانیو قبایلی سیمو کې پرمختیایي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بللار نشته دی.
په خیبر پختونخوا کې د پینشن ډېر غټ بوج دی. د دغه په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سه 8-10 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پورا کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاویږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغوی سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسې خیبر پختونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې 300 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوي.
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 3 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي د یو پلاوي سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې خیبر پختونخوا په قامی مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی. خدا محال ورتا یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح زکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورتا خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبائی حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملاوی گی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لا پورے گا چکم دا منگتے باغا 3 ارب روپے میاشت ملاوی دے عام نہ ملاوی گی. بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل دا ٹرائبل مرجر چکم شوی دا غینا دا منگ شیر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملاوی گی لگیا دی. دین ایلا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل مان دا آگا نہ ملاوی گی. نو ویلو مقصد دا سمرا چ آئینی شکونہ دی خیبر پختونخوا پدے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آگا خیبر پختونخوا تا نہ ملاوی گی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اگشتے خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن وشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاشے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چدا حل اڈری.
په صوبہ کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخستی دي چې سه واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمہ دي. په پیښور کې خبریال عزیز بنری وایي چې په صوبہ کې خرابې امنیتی وضع او سیاسی بے قراری د صوبے اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسیو پر ځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبہ کې هم زمونږ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹ یا زمونږ د آئل اینڈ گیس یا چې کوم سٹیٹ ٹرانسفر راځي پای کې ډېر کمې راغلی وو. دی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت ته انګلیس سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایا جاتې د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل ایکسایز ډیوټي او قامی مالیاتی کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې و چې د کال 2013 راهیسې په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپے پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 103 بلین روپے ترلاسه شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
ملګری ملتونه روانه اونۍ د رسنیو او معلوماتي سواد د پوهاوي د اونۍ په توګه لمانځي. د سازمان د دې اونۍ د لمانځلو پریکړه په 2021 کال کې کړې وه. د دې اونۍ په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې څېړونکي وایي په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک د کره معلوماتو ترلاسه کولو محروم دي. د دوی په خبره خلک هم دې ته پام نه کوي چې د معلوماتو تصدیق وکړي او بیا یې خپاره کړي. دوی زیاته کړې باید رسنۍ او د ټولنیزې میډیا هغه فعالان چې زیات پلویان لري باید د معلوماتو خپرولو پر مهال د هغې کره والي ته پام وکړي او ټولنه له ګډوډۍ وژغوري. انیسی اجمل پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه د اکتوبر له 24 څخه 30 پورې د میډیا او معلوماتي سواد اونۍ لمانځي. ملګرو ملتونو سږکال د دې اونۍ موضوع په ډیجیټل یا انټرنیټي شیانو لکه کمپیوټر او موبایلونو کې د رسنیو او معلوماتي سواد یعنی د رسنیو په کارونو پوهېدل او د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې توپیر کول ټاکلې ده او ویلي دي چې باید دا یو اجتماعي ایجنډا وي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د ګډې ایجنډا په پام کې لنیولو سره په نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د ټولو لپاره د میډیا او معلوماتي سواد لړکې په ژمنتیا ټینګار وشي بلکې په دې د باور د ودې لپاره نوښتونه هم وکړل شي. په دې اړه په پېښور کې د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر جمیل چترالی د اکتوبر په 30مه مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې هلته خلک د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې فرق وپیژني.
پدې خبره سر خلاص کی چې معلوماتو ته رسایي چې څومره مهمه ده دا غوښنه زیاته مهمه ده چې دا غوښنه نتیجه خاص کول نه مخکي پدې سوچ او فکر وکړي چې دا سورس څومره جنمن دي قابل اعتبار دي قانوني دي.
د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو په خپل ویبپاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې معلوماتي سواد د ژوند په ټولو برخو کې خلکو ته د غي شخصي ټولنیز مسلکي او تعلیمي هدف ترلاسه کولو لپاره د ځواک ورکوي چې غي په موثره توګه معلومات ولټوي د غي جانچ پړتال وکړي او غي په موثره توګه وکاروي. په پیښور کې د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده دور کې د معلوماتو او د تفریح لپاره خلک ټولنیزه میډیا کاروي خو زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې آیا دا معلومات څومره سم دي او ګټه شته او کنه.
انفارمیشن نه زیات ما خیال کې سوشل میډیا او زموږ په علاقو کې د مس انفارمیشن لپاره استعمالي ځکه چې خبره اسونه زر سپریډ کیږي په دې سوشل میډیا په وجه باندې یا خلک چې ډیر زر فیمس کیږي نو داغي وجه نه داغي فالوورز او آؤټریچ ډیر زیات شي نو بیا هغه پروفایل چې کله هم انفارمیشن شیر کوي نو داغي اوتنټیسټی یا داغي فیکټ چیکینګ چې دی هغه ډیر کم خلک کوي کنه نو دا څه قسم مس انفارمیشن ورته وایي یا فیکټ چیکینګ چې دی دا نه کیږي نو په هغه وجه باندې خلکو نقصان هم ډیر.
ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د انسان مغز د ښه کار لپاره په معلوماتو تکیه کوي او د معلوماتو معیار د یو تن د تاثراتو عقیدو او رویو تعین کوي خو دا معلومات د نورو کسانو میډیا لایبرریانو ارشیفونو عجایب ګرو پبلشرانو او د انټرنیټ هم کېدای شي. ملګری ملتونه وایي چې میډیا او معلوماتي سواد د هغو سوالونو جوابونه ورکوي چې خلک یې په سن او وخت کې لسانه کوي چاهیا خلک په آنلاین او آفلاین توګه موادو څنګه رسایي ولري هغه څنګه ولټوي او داغي جانچ پړتال وکړي او استعمال یې کړي. په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه شفیع گیګیانی بیا وایي چې له وخت تېرېدو سره خلک د خبرونو په ځانګړې توګه د سیاست پر ځای د هنر او د پرمختیا په اړه معلوماتي خپرونې کتل او اورېدل غواړي خو له بده مرغه په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټلویزیوني چینلونو او ریډیوګانو کې دا ډول خپرونې ډېرې کمې دي.
تر ټول میډیا چې کوم رجحانات یا هم لکه موږ دنیا کې وګورو هغه د سکلز او دغه طرف روان دي چې موږ چې له تاسې انفارمیشن ورکو چې هغه لایف سټایل دغه ښه شي یا هغه تاسې امیوزمنت ملو شي یا تاسې انټرټینمنت ملو شي نو ټول تاسې سو هم چې زموږ طرفونه چې کوم نیوز دي نظریا چې کوم میډیا چینل دي چې موږ ګورو چې یو چینل هم د سنشته چې هغه خلکو انفارمیشن ورکي انفارمیشن زموږ مراد د نیوز نه دی لکه انفارمیشن مراد زموږ د چې هغه سره لګاري د ډیجیټل سکلز خي یا کی دي شاري د سره سره نور د ډیلی لایف هاي خي کی دي شي
خو بیا زیاتره رسنه د دریس هم لري چې دغه معلومات په حقایقو مبني وي او هدف یې پولیس کې په هارا وستل دي. د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم بیا وویل چې باید د رسنیو ادارې د معلوماتو کروالي ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې د ناسمو معلوماتو له وجې ټولنه د ګډوډۍ ښکار کیږي او خلک د پرمختیا پر ځای ناسمې لوري ته روان دي.
داسې ادارې دي او میډیا ارګنایزیشنز دي یا چینل دي یا ریډیوز دي، د دې هم په سوشل میډیا باندې پرزنس او فالوئنګ د انډیویژلز نه بیا کافي زیات دی، نو کانسټنټلی یا ریګولرلی چې دا د میډیا یو فیچر جوړ شي چې هغه وایي بار بار چې مس انفارمیشن مخوره وایي، فیکټ چیکینګ طریقه سره چې کوم اوتھنټیک انفارمیشن پکاري نو دا هغه د پاره د مختلف ادارو باندې دا غوي په خبر ریلای کوي نه چې د خلکو په خبرو باندې.
په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې پریکړه وکړه چې د معلوماتي سواد د رسنیو په کارونو پوهېدو د معلوماتو کروالي یا نه کروالي کې د توپیر کولو اونې په دې مخه ولمانسي چې حقيقي په وخت با مقصده واضحه د رسایي جوګا په غنو شبو او د ساينس په بنیاد معلومات خپاره کړل شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکړه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان خوست میشتو هم بیګا د کرکټ د 2023 په نړیوالو لوبو کې چې دا مهال روان دي په هند کې روان دي، د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ولمانځله. د خوست اوسیدونکو وایي چې په همدې ډول افغان ملي لوبډله په فکر او رامای سره لوبه وکړي نو د کرکټ د نورو پیاوړو لوبډلو پر وړاندې هم بریاوې ترلاسه کولای شي. تفصیل نجیب الله الوخیر راکوي.
له هغه وروسته چې د اکتوبر په 23مه د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان له کرکټ ټیم څخه لوبه وګټله، ګڼ خوستي ځوانان او د دې ځای خلک شپه مهال د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او د دې هیواد یو شمېر نور سیمو د اوسیدونکو په شان دا بریا په شور او ځواک ونمانځله. د هند په قربتوب په روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چینای په سټوډیم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ 2 منډې هدف وټاکه، خو په مقابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې یاد هدف د دوو لوبغاړو په سپزېدو پوره کړي. افغانستان تر دې دمه د کرکټ پر روان نړیوال جام کې 5 لوبې کړي چې د بنگلادیش او هند په وړاندې لومړۍ 2 لوبې وبایللې، خو په دریمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړه. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه یوه کې پاکستان ټیم ته مات ورکړه. د کرکټ د دې نړیوال کپ لوبې د اکتوبر پر 5 پیل شوي او پایلوبه یې د نومبر 19 ترسره کیږي.